باشیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم د بشری حقوقو د څار سازمان وی د طالبانو لخوا د زپونکو اقداماتو د حقوقو د لا کمزورتیا لامل شوی او په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ میلیونونه خلک د خطر سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د پنځشنبه په ورځ د 2024 کال نړیوال راپور کې ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خزو انجونو د حقوقو په اړه خپل زپونکو اقدامات ګړندې کړي او پراخ کړي دي. د ملګرو ملتونو او نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو د پاره د افغان خزو په کار کولو باندې د طالبانو بندیزونو دا کړکیچ لا پسې زیات کړی دی. د 2023 کال د 2024 مخیزه نړیوال راپور په 2024 غنه کې د بشری حقوقو د څار سازمان نشتی سل هیوادونو د بشری حقوقو کړنو له حیثه تر ارزونې او بیا کتنې لاندې نیولې دي. د دې راپور په مقدماتي مقاله کې اجرایه مشري تیرینا حسن ویلي دي چې 2023 نه نوی واځي د بشری حقوقو د ځپلو او د جګړې په دوران کې د ظلمونو لپاره بلکې د حکومتونو سلیقایي تاوتریخوالي او د معاملاتي ډیپلوماسۍ لپاره هم د بدو پایلو څخه ډک کالو. د آسیا او آرام سمندر د پاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د سیمایز دفتر سلاکار میرمن کانی ویګنرا جاویلی چې په افغانستان کې خلک د ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څو باندې دوه کلونو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی. میرمن ویګنرا جا په ملګرو ملتونو کې د جرمنی د ټولنې غړو سره په کتنه کې ویلي چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د خزو وضعیت د 2021 کال د اگست د میاشتې وروسته د پام وړ خراب شوه دی چې خزې د زده کړو کار په برخو کې د سختو محدودیتونو سره مخ دي. میرمن ویګنرا جا ویلي افغانان د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په افغانستان کې نږدې 50% خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیروي او اټکل کیږي چې یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو د 600 څخه تر $1 میلیارډ پورې اقتصاد زیانمن کړی اوسي. بلخوا یوناما د افغانستان د حاکمو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د اصولو د نه مراعاتولو د ادا پر بنسټ د ښځو انجون د خپل سر نیولو او توقیف په وروستیو پیښو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما نن د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې په کابل او دایکنډي ولایتونو کې په کابل او دایکنډي ولایتونو کې یوناما د حجاب د فرمان د پلي کولو یو لړ کمپاینونه مستند کړي دي چې د حاکمو چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او پولیسو لخوا ترسره شوي دي. یوناما ویلي په کابل کې په لویه کچه ښځو او نجونو ته اخطارونه ورکړل شوي او توقف شوي دي چې ورته اقدام په دایکنډي کې هم شوي. یوناما همدارنګه د ناسم چلند او له خبرېدو پرته نیونو پلټنه کوي او دا چې د اجرایي عملیاتو له اړخه د مذهبي او توکمیزو اقلیتونو ټولنې په غیر متناسب ډول اغیزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتنبای وویل چې په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکي تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکونکي او خطرناک دي.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انور الله کاکړ وی د وسلوالو نویریږي ک وسلوال لس حمله کوي زرزله به جواب ورکي. د کاکړ په وینا وسلوال بوزدل او بی غیرت دي په پټه حمله کوي او ک په دوی کې غیرتي مخامخ تراشي جګړه دی وکي. د پاکستان دغه موقتی صدر اعظم پنځشنبه په پیښور کې د پولیسو یوې غونډې ته وویل د ترګري ضد جګړه ګټل شوې ده یوازې د دې ګټې اعلان پاتې ده. د انور الله کاکړ په خبره څوک چې ترګردي هغه په خپل چې په هر دلیل وي دا فیصله کړی ده څوک ځان مرګ جوړیږي او څوک نور څه د دغه اختیار ورسته چې دوی په خپل کارولې د خواخوګي لایق ندي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې نن پنځشنبه د مصر قاهری ښار ته رسیدلی دی. بلینکن تر دې مخکې د بهرینی چارواکو سره د غزې په جګړه او د جګړې وروسته د غزې په بیا رغونه خبرې کړې دي. بلخوا ترکی چارواکو یو شمیر کسان د اسرایلی استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې تیر شپه د غزې تړانګې په جنوبی څنډه یعنی خان یونس کې په یو هوایی حمله کې څو ماشومان وژل شوی دي. په غزې کې اسرائیلی پوځ په دې وروستیو کې ډیر عملیات په خان یونس او د ښار دننه د کډوالو یو کم سره کړی دي. د راپور د مخې نه په یاده سیمه کې د څو ورځو راهیسې په سلګونو خلک په وای بریدونو کې وژل شوی دي. په دې بریدونو کې هغه سیمې هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو خلکو ته ویلیو ځان خوندي ځای ته ورسی. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی وراسو د رپورټ چې پر افغان طالبانو تر ټولو اغیزناک پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن چې په کوم ورځ افغانستان ته تللی وو، په کابل کې پر لپسې 14 نیسوي او د کرشي بل پلو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې ورځ نه ده تیر سوي چې وسلوالو بریدونه نه وکړي. کابل ته د تللو وړاندې هغه وویل د سفر یو هدف یې دا هم و چې په سیمه کې د بریدونو مخه ونیسي. نور حال د شهناز نفس پر پورت کوي.
په کابل کې د پرون راسي دوه بمی چاودنو او د پاکستان خیبر پختونخوا کې د دوشنبه راسي پر لپسې پر امنیتی سرتیرو او پولیسو بریدونو افغانستان ته د مولا فضل الرحمن سفر او د هغه سره تړلې هلي یو څه مړاوي کړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان پخپلا سر مقاله کې وایي کد مولا فضل الرحمن د سفر مخدا وا چې افغان طالبان کانې کړي چې په تحریک طالبان بریدونه وتروي، نو دغه پیغام سم نه دی ورکړلې شوی. پښتنه اوس دا چې سفر کامیاب کنا کام شو.
زما فکر دا دی چې د مولانا فضل الرحمن سفر به او د هغه ملاقات د شیخ حیبت الله سره به چندان مثبت اثر ونه لري. زه فکر کوم چې حتی منفی اثرات به هم ولري، ځکه د پاکستان استابلیشمنت، د پاکستان اردو غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رابطو د خرابېدو ملامتي پر حیبت الله او فضل الرحمن باندې واچوي.
بل اړ لغیب هم وي چې موږ هم کوشش وکړو، پاکستان وي چې موږ هم کوشش وکړو، مزر فضل الرحمن وي ما هم کوشش وکړو، خو ماته نه ښکاري چې دې مسله تیجه راوځي.
یو شمیر رسنۍ وایي چې د افغانانو طالبانو مشر ملا هیبت الله د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د ملا فضل الرحمن سره لیدلی. تر اوسه دواړو غاړو د لیدو کتو یا په دغه ناسته کې د خبرو په اړه سندي ویلي، خو په پاکستان کې اوس نږدې ټول مطبوعات وایي چې د سفر لوی مخه دادا چې افغان طالبان څنګه د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان په امنیت کې رول ولوبوي.
پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پښتنو کې چې د ډلې سي جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونک، د ډلې ټولې سره منسر سوي دي اساسي بنیاد په امر کې وي. نو پاکستان کې جوړې سوي دي په امر کې لوی سوي دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل سوي.
د سې شنبه په ورځ په کابل کې په یو موټر باندې بریټ کې نږدې درې کسان وژل شوي وو. د یاد بریټ پړه دایښ منلې او نن بیا په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې اچولې شوې چې خای په کابل کې د طالبانو موټر په یو بریټ کې پنهه شوه. دغه راز د دشتي برچی سیمې څخه د یو بریټ خبرونه خپاره شوې دي. د ډیورنت بلې غاړې ته د تیری دوشنبه راسه په خیبر پختونخوا کې امنیتی وضع لا نوره خراب شوې ده. هم دغه ورځ په کابل کې د مولا فضل الرحمن د طالب مشرانو سره د رسمي لیدلو کتلو لومړی ورځ وا او په باجوړ کې وسلوالو اوو پولیس ووجل. د بریټ پړه تحریک طالبان پاکستان ومنلا او بیا بنو وزیرستان کوهاټ او لکی مروت کې هم په بریدونو کې یو شمیر پولیس او پوجیان وجلې شوي.
زمونږ څخه کمزوري شته نه وای، بیا کمزوري دار چې زمونږ کم سیاسي حکومتونه دي اغه دې ته توجه نه دا ورکړي. چې دې مسائل حل روباسي او خصوصا تور باندې چې کوم درستنه د عمران خان صاحب حکومت او خو دې باندې به کول توجه نه ور کړی دا ری سر کوم خیال مطابق چې کوم طریقې کار دا ری او یا کوم حل چغې را لستو کوشش کړو هغه په دنیا کې هغه امن نه دی راوستي.
پاکستانی طالبان او خپل د مولا فضل الرحمن ګوند جمعیت علما اسلام د دیوبندی فکر پیروان دي خو مشران جلا جلا دي. د ډان ورسپان مقالوای چې د ډیورنت دواړو غاړو ته طالبان په فکری توګه د یو بل سره تړلې دي خو د کومو اصولو یا پرنسپونو پابند نه دي، نو دا معلومه نه ده چې پر یو بل څومره اغیز لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا و اووش پیتا شانل که او ریده لیشه. لما التیامو ده تل پشان مننه.
ده امریکا جاغ آشنا رادیو تخه رپورتونو تا دوامر کوا. ملگری ملتونو وایی چی پا افغانستان که نجده 15% خلق پا اورت که ده $1 تخه پا کم پیسو جون تیروی. اټکل کېږي چې یوازې د شوزو د حقوقو په برخه کې محدودیتونه افغانستان ته د شپږو سو څخه تر $1 میلیارډ پورې اقتصادي زیان درلودلی دی. ملګری ملتونه د غراز وایي اوس مهال له هر درو افغانانو یو په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به له کومه ځایه ترلاسه کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې خلک تر ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څه باندې دوو کلونو کې وضعیت لا خراب شوی دی. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د انکشاف د پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکاره کانی ویګناراجا وایي چې د افغانانو وضعیت د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د پام وړ ډول خراب شوی دی. مرمن ویګناراجا زیاته کړې چې په افغانستان کې نږدې 15% خلک په ورځ کې د $1 څخه په کم پیسو ژوند تیروي. اټکل کېږي چې یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه د شپږ سو څخه تر $1 میلیارډ پورې اقتصادي زیان لرلې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د ارزغونو لمخې اوس مهال له هر دریو افغانانو یوې په دې نه پوهیږي چې بل ځل خوړه به له کوم ځای ترلاسه کړي.
Now after a year of massive funding shortfall
اوس د پراخي بودیجې د یو کال کمبوتروسته د خړو نړیوال پروګرام یوازې کول شي د ډیرو ناهیل شویو کورنۍ سره مرسته وکړي ترڅو په ژمي کې د خړو د استعمال په برخه کې د جیره بندې لاري لکتل لګې ژوندۍ پاتې شي. د خړو نړیوال پروګرام د 15.2 میلیون سړو خزو او ماشومانو لپاره د خړو او معیشتي ملاتړ د برابرۍ دوه لپاره په بیرنی ډول $600 میلیون ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان واقعي کورنۍ ناخالص تولید د 2020 کال راهیسې تر اوسه 9% کم شوی دی او لای هم ښکته تګ دوام لري.
خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي او د روزمره مصارفو د پوره کولو ظرفیت نه لري. د دې مشکل دوامده بوردونه دي. یوې د وخت ادارې له طرفه خلکو ته بنسټیز یا دوامدار اشتغال سازی د پروژو نه تطبیق دی. دویم د نړیوالو ادارو غیر موثر نوښتونه دي چې د بشری مرستو په نوم بلاره شول شوی دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې پر روان ژمی کې کورنۍ د سخت انتخاب سره مخ دي چې خپل خونی ګرمې کړي او که خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د غیدره وای په ونسان کې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله به سکل ډېرې کورنۍ د تاریخ ژمی سره مخ شي.
در حال حاضر از هر سه افغان یک نفر نمیداند که غذای بعدی را از کجا تمویل کند، در حالی که با زمستان سخت مواجه هستند. خانواده ها در سراسر کشور مجبور هستند که میان غذا خوردن و گرم ماندن باید یکی را انتخاب کنند. در هر ولایت افغانستان افرادی هستند که بحران یا سطح بدتر ناامنی غذایی را تجربه می کنند.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیرو کورنیو د ژوندۍ پاتې کېدو د هڅو په لړ کې لوړاندې د خپلو کورنیو د اړتیا وړ توکي پلورلی دي. دا پروگرام وای چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي توکو کمی نشته خو خلک یې نشي اخیستلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغه دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیون افغانان بشري مرسته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سمیته د خپل سفر پترس کې د مصر پلازمینه قاهره ته ورسید. نو موردی تر دې مخکې له بهرنی چارواکو سره د غزې پر جګړه او له جګړې وروسته د غزې پر بیا رغونه بحث وکړ. بلینکن خبري اعلان وویل چې له بهرنی چارواکو سره په ملاقات کې په غزه کې د ملکی کسانو په خوندیتوب او اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسیدو هم بحث کړی دی. دا ملاقاتونه په داسې حال کې سوي چې ترکی چارواکو د اسرایلو استخباراتو ته د جاسوسي په تور د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. نورحال پر پورت کووري
ترکی چارواکو د جنوري په لومړۍ کې په یو لړ عملیاتو کې پر هغو لزګونو کورونو يرغل ورور چې ویل کېږي د اسرایلو د استخباراتو موساد د کړیو لخوا اداره کیږي. د عملیات وروسته لغوه شول چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړ چې اسرایل په ترکیه کې د حماس غړي په نخښه کړی له سختو عواقب سره به مخ شي.
It's very clear from the threats of Israelis that
the Israelians لغواخونه څخه ډېر څرګند راچی پر حماس د برید په هدف ترکیه د یو مکان په توګه ټاکل شوې ده. په همدې خاطر د ترکیه استخباراتو په لومړی اقدام او د ولسمشر د څرګندونو پر اساس په انقره کې د اسرایلو استخبارات ته خبرداري ورکړ چې داسې اقدام باید ونه کړي. خو له دې خبرداري سمدستي وروسته د یو سیاسي خبرداري او چې استخباراتي سازمان په ترکیه کې د موساد فعال کړي په ګوته کړی
دی. اسرائیلو د دوغو نیونو په اړه څه نه دی ویلي خو د اسرائیلو پوځي مشان او د حکومت وزیران په پام کې لري په هر ځای کې هغه کسان پیدا کړی چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو په بریدونو کې لاس درلود. اردوغان چې د حماس سخت ناتړ دی څو ځلې ازادي غوښتونکي ځواک بللی. کارپوهان وایي د اکتوبر د ومې په بریدونو کې د لاس لرونکو کسانو د تعقیب په هدف ترکیه اسرائیل ته یو احتمالي موقعیت ګڼل کیږي.
کله چې د اکتوبر د ومه قتل عام وینو څنګه دا پېښ شول او څنګه په خ ډول پلان شوی وو ښکارا ده چې له بهر څخه هم ډېر مرسته شوی وو او ډېر شیان مو چې له غزې څخه بهر غزې ته راوړل شوی وو ښکارا ده چې یو شمېر دغه شیان د ترکیې له لارې راوړل شوی وو د ترکیې د حکومت له خوا نه. خو د ترکیې حکومت او یا د ترکیې امنیتي مسؤلینو هغه څه ته ډېر پام ونه کړل چې ترسره کېدل.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیې استخبارات د اسرایلو له استخباراتو موساد سره په تقابل کې واقع کیږي خو دغه استخباراتي ادارو په دې وروستیو کې د اسرایلو په وړاندې د ایران د یوې هڅې په مخنیوي کې هم همکاري وکړه. ترکیې چارواکو په دسمبر میاشت کې د یهودانو پر عبادت ځایونو د بریدونو د پلان په هدف د اسلامي دولت شکمن غړي ونیول. په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده کارپوهان وایي انقره غواړي ترکیه ته د جګړې د غزیدو مخنیوي وکړي.
ترکیه نه غواړي چې د استخباراتي سازمانونو د لوبو په ځای بدل شي. بنا ان له همدې عمله زه فکر کوم چې د ترکیه استخباراتو په دې اړه خپل حد زیات کړي چې دقیقا روښانه کړي څوک په څه کې ښکیل دي.
ترکیه په تیر کې د ترهګریزو بریدونو او ترورونو شاهده وه چې ګرځندوی او اقتصاد ته لوی ګزار وو. کارپوهان وایي ترکیه ژمنه ده چې د منځني ختیځ جګړه به د ترکیې تر واټونو ونرسیږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او ځای روغتیایي مسؤلین وایي چې د روزګان په ولایت کې د واکسین پروګرام د پراخ پوشش په نتیجه کې د پولیو هیڅ ډول پیشه نه ده سبسوي. نور حال د صدیق الله صدیقي پر پورت کې باوري.
د ترینکوټ ښار په ګډون شهید اساس دیراوت او ګیزاب هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو کلونو کې د پولیو مثبتې پیښې درلودې، خو سږ کال په روزګان کې د پولیو پر ضد د مبارزې مسولین وایي چې په دې ولایت کې د ګزار پر ضد مبارزه بریالۍ روانه ده او دوی د پولیو هیڅ ډول محیطي پیښه نه لري. په نوموړي ولایت کې نږدې 200 زره ماشومان د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی دی. اوس تازه د پولیو پر ضد د مبارزې د پروګرام مسولین وایي چې دوی تر ټولو سیمو پورې واکسین رسولی او د روزګان په چاپیریال کې وروستۍ اخیستل شوي نمونې ښیي چې د ګزار هیڅ پیښه نه ده لیدل شوې. د روزګان ولایت د کتلوي مافیات مسول بخ محمد مصطفی پاړه داسې وایي:
په روزګان کې موږ د پولیو وایروس مثبت پیښه نه لرو، چې موږ په تکرار سره په ټول ساحو کې سمفلونه نمونې اخلو. د دې لپاره چې معلوم کړو چې آیا په دې کې به د پولیو وایروس موجود نه وي، نو په دې اساس موږ د چاپیریال څخه هم نمونې اخلو. د چې الحمدلله په دې کې تر اوسه پورې د پولیو وایروس نه دی کشف شوی او الحمدلله موږ په روزګان کې هم د پولیو مثبت پیښه نه لرو.
نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې د افغانستان په هغو سیمو کې موجود وې چې لوړ شمېر ماشومان پکې کې له واکسین څخه پاتې کېدل. د پولیو د تطبیق په برخه کې د کور په کور واکسین رسولو تګلاره لا هم نه ده عملي شوې، خو روغتي مسولین وایي چې د نورو اغیزمنو لارو په کارولو سره د واکسین سیو ماشومان په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
موږ ټول ټیم چې په روزګان کې کار کوي د دې لپاره چمتو یو چې ماشومان ته واکسین ورسوغو. په خوای کې هم موږ چمتو او اوس هم ان شاء الله موږ پوره چمتووالی لرو.
د پولیو د پروګرام سره همکار بنسټونه وایي چې د ګزار ناروغي د مخنیوي لپاره هر پرمختګ د زورګونو ماشومانو روغتیا ډاډ سرګندوي. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي چې له ټول همکارو بنسټونو سره په همغږي هڅه روانه ده چې افغانستان له ګزار ناروغي څخه پاک اعلان شي، خو په دې برخه کې د ټولنې همکاري اساسي شرط ګڼي. د پولیو د مخنیوي په برخه کې و زیات پام له پاکستان څخه هیواد راستنیدونکو کډوالو خواته هم دی، ځکه پاکستان لا هم هغه یواد بلل کیږي چې د پولیو مثبت پیښې او موهیتی وایروس پکښ کې زیات دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د اوس په امریکا غږ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
کوم سازمانونه چې په متحده ایالاتو کې دننه خارجي اتباع لې وزاینه بل ځای ته انتقالي او یې له بهر نه په قاچاغ راولي، د جمهور رئیس مرستيال کمالا هاریس وحشي ګوشخوار اکټوران وبلل. نو موري لکډوال نه په زبردستي د پیسو د خستلو او د هغوی د ژوند خوندیتوب ته د بیتنایي غندنه وکړه. کمالا هاریس ویل مونږ باید حتمان د دې سازمانونو د کاروبار په هر یو اړخ گزار وکړو او د دې عمل لامل چټکه او سخت محاسبه پاړه خپل ډاټ او اطمینان حاصل کو. نو موډیول زمنګ اداره لګیا ده دا کار کوي. د متحده ایالاتو د عدلی وزارت د روان میلادي کال د جنوري په څلرمه اعلان وکړ چې د ټکساس ایالت ایوي اوسیدونکي د انسانانو د قاچاق په عملیاتو کې د لاس درلودلو له امله پر خپل جرم اعتراف وکړ. د عدلی وزارت په یوې مطبوعاتي بیانیې کې وویل ارمینیا سرانو پایډرا چې په ارما او باس لیډی یا امیر میرمنې په نوم هم شهرت لري د هغه سازمان مشري په غاړه لرله چې په متحده ایالاتو کې دننه او یا له بهر نه په غیر قانوني توګه د سلګونو کډوالو د انتقالولو او د قانون نافذ کولو ادارو نه د پټ ساتلو په کاروبار کې ککړو. دا کډوال د مکسیکو، گواتیمالا او کولومبیا اتباو او معمولا له کډوال نه او یا د هغوی له کورنۍ نه به $8,000 فیس اخستو. د عدلی وزارت ویل کم میتودونه او روشونه چې د سازمان متحده ایالاتو ته د کډوالو د انتقالولو لپاره کارول د هغوی ژوند په خطر کې اچو. اکثره به یې په داسې کوچنیو خونو کې ساتل چې ډیره کم هوا به ورته ورننوتله او ډیره به ګرمه وه. هغوی به بې له دې نه چې د ژوند خوندیتوب یې په پام کې ونیسي په چټکۍ په داسې ټرکونو کې انتقالول چې د کنټرول آله به یې نه لرله. د متحده ایالاتو د عدلی وزارت زیاته کړه چې دغه سازمان غړو به کډوال د پیکیجونو یا بستو، بکسونو یا صندوقونو او پرزو په نوم یادول. پایډرا ومنله چې د انسانانو په قاچاق کې د لاس لرلو لارې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې دي او همدا چې دغه کاروبار یې له ښه ډېر وخت نه کوو. تمه ده چې پایډرا د روان کال په اپریل کې په بند محکومه شي. تر شلو کلونو پورې د بند له سزا سره مخامخ ده. سربیره په دې نوموړي له خپلو هغو دوو شتمنیو نه هم لاس ووینځو چې مجموعي ارزښت یې $2,50,000 او $15,50,000 ترمنځ اټکل شوی او په کومو پیسو چې رانیولي وو په نامشروع ډول یې د انسانانو د قاچاق د لارې لاسته راوړی وې. همداشان محکمې پر نوموړي $942,000 نقد جرمانه ولګوله. د عدلی وزارت دا اعلان هم وکړ چې لسو نورو هغو مدعا علیهان نه د پړې خواستونه لاسته راوړي چې مخکې په دغه سکیم یا پټ کاروبار کې په ککړتیا اعتراف کړی وو. د دغو کسانو محکومول او د جرم په سرته رسولو رسمن تورنول د ګډې کاري قوې یا الفا چې د جی ټی ایف اپ مخفف نوم هم یادیږي او د متحده ایالاتو د لوی څارنوال میرک ګارلند د کورنی امنیت له وزارت سره په ملګرتیا تشکیل کړي د ګډو او منظمو کوښښونو نتیجه وه. د جی ټی ایف ای د عملیاتو په نتیجه کې د انسانانو د قاچاق د کورنیو او نړیوالو شبکو 250 نه زیات مشران او تنظیم کوونکي او په انساني قاچاق کې فوق العاده مرسته کوونکي نیول شوي دي. متحده ایالات به د بخوا په څیر له دغه وحشي اکټورانو سره حساب او کتاب کوي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.